السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوید ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پیل سوچ لري برخې ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوی په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو ولس مشر غوښتنه کړې چې نړیوال دی په افغانستان کې د اوربان د ټینګښت د هڅو ملاتړ وکړي تر خبرونو ورسته د دې او نورو مطالبو تفصیل اوریدلی شئ د بی پولی خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه په افغانستان کې د استیناف یوې محکمې د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عامل او طرح د اعدام حکم تایید کړ د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي چې د میانمار پوځ په تیره میاشت کې له پوځي کودتا وروسته اعتراض کوونکي وژلي وهلي او په غیر قانوني ډول نیولي دي د بی پولی خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه د دې ټولنې د افغانستان او ایران د څانګې مسؤل رضا موینی پرون پنځشنبه ازادي رادیو ته ویل چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره عاجلو او عملی اقداماتو ته اړتیا ده
ما از مقامات حکومت افغانستان
مجل افغان چارواکو په دې برخه کې جدي څېړنې غواړو او له نړیوالې ټولنې په تېره بیا له امریکا جرمني او فرانسې غواړو چې د جرمونو د نړیوالې محکمې په تحقیقاتو کې د دې جنایتونو د ورزیاتولو په هدف د بی پولي خبریالانو د ټولنې د غوښتنې ملاتړ وکړي
په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژنې له کبله اندېښنې وروسته له هغې لا زیاتې سوې چې تېره سیشن به د انعکاس د خصوصي راډیو تلویزیون درې ښځینه کارکوونکي په دو جله حملو کې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې ووژل سوې د دې وژنو مسؤلیت داعش ټلې منلی دی په روان هجري لمریز کال کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایي په ګډون لږ تر لږه لس خبریالان په افغانستان کې په هدفي حملو کې وژل سوي دي ولسمشر محمد اشرف غنی او په کابل کې د اروپای ټولنې د غړو او ځین نور هیوادونو سفیرانو د افغانستان د سولې پروسې دراتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې ارک په یو بیان کې ویلي په دې غونډه کې چې پرون جوړ شو د سولې لپاره د سیمه ایز او نړیوال اجماع او نور مسایلو په اړه بحث وسو دارک په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکول سوي بلخو په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازولۍ پر ټویټر لیکلي چې له شغلی غنی او د ولسمشر له لومړي مرسل امر الله صالح سره د اروپای ټولنې د ډیپلوماټانو خبرې راغندوي او دوی په دې کتنې کې په افغانستان کې د هدفي وژنو له کبله خپل اندېښنه څرګنده کړه په افغانستان کې د خبریالانو مدني فعالانو دینی عالمانو او دولتي کارکوونکو هدفي وژنې په دې ورستوي کې زیاتې سوي دي په افغانستان کې د استیناف یوې محکمې د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عامل او طرح د اعدام حکم تایید کړ د روان کال په لړم میاشت کې پر کابل پوهنتون خونړی برید چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه 22 کسان ووژل او له 30 زیات نور یې ټپیان کړل د افغانستان د سترې محکمې ویان احمد فهیم قویم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د عادل د اعدام حکم په بګرام زندان کې د تروریستي جرایمو د څېړنې د استیناف محکمې لخوا تایید سو
عامل و طرح اصلی
د کابل پوهنتون د تروریستي حمله عامل او طرح عادل چې په آرش او طلحه مشهور و مخکې اړوندې ابتدایي محکمې په اعدام محکوم کړی و دا حکم اوس د استیناف محکمې لخوا تایید شو
د سترې محکمې ویاند وایي چې استیناف محکمې د عادل یو بل ملګری عبید الله هم چې په حماد مشهور و په نورو تروریستي جرمونو کې د لاس لرلو له کبله په اعدام محکوم کړی دی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څیړونکو توماس اندریو وایي چې د میانمار پوځ په 13 فبراير میاشت کې له پوځي کودتا وروسته اعتراض کوونکي وژلي وهلي او په غیر قانوني ډول نیولې دي دا څرګندونې داسې مهال کې چې ټاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر میانمار د وسلو نړیوال بندیز او پر پوځي اقتصادي بندیزونه ولګوي امنیت شورا به د غرض د قضيه د جرمونو نړیوال محکمې آی سی سی ته هم راجیه کړي خوشاغلی اندریو په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل راپور کې د نورو پراخو بندیزونو غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید د میانمار د تیلو او غازو پر سکتور چې ادارې د پاوز پلاس کې ده بندیز ولګول سي پرون تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر میشل باشلیت په یو بیان کې ویل چې وروسته لدی چې د میانمار پاوز د فبروري پر لومړۍ نیټه پوځي کودتا وکړه لشت لږه 45 کسان وژل سوي او 1200 زیات نور کسان نیول سوي دي د امریکا متحده ایالاتونو هیله وشوده چې ایران به پر اټومي موضوع ګټورو خبرو ته ستون سي. دا هیله وروسته تر دې وشول سو چې د واشنگتن اروپایي شریکانو موافقه وکړه چې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې پر تهران د سانسور پلان لغوه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون ویل چې واشنگتن خوشاله دی ځکه وروسته له هغې چې ایران د 2015 کال اټومي موافقې د راتلونکي په باب ځینې هڅوونکې اشارې ورکړې. نو اروپایي شریکانو هم موافقه وکړه چې پر ایران له انتقاد لاس واخلي. شغلی پرایس وویل واشنگتن په پوره لیوالتیا د ایران قوي ارادې ته په تمه دی څو داسې لارې چارې غوره کړي چې د باوري او کوټلي پرمختګ سبب کیږي. د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د اقتصادي بندیزونو بیا لګولو اعلان وکړ. د اوسنی ولسمشر جو بایدن ادارې په مشروط ډول هغې موافقې ته له بیرته ستنېدو سره لیوالتیا ښوولې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یوه ژوبڼ کې نه غټې بیزوګانې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد واکسین سوې. دا په نړۍ کې لومړنی ژوی دی چې په دومره لوی شمېر کې واکسین کیږي. د سان دیاګو د ژوبڼ چارواکو نن ویل چې څلور اورانګوټان او 15 بونوبو بیزوګانې په وروستیو اونیو کې په کورونا وایرس سخت سوې. د دې ژوبڼ ویاندې دارلا داویس د برېښنالیک د لارې روټرز اژانس ته ویلي دغه نوه بیزوګانو ته ازمیشتي واکسین ورکول سوی. د هغې په وینا دغه واکسین په لومړیو کې سپیانو او پیشوګانو ته جوړ سوی و. دغه بیزوګانو ته کورونا ضد واکسین په داسې حال کې لګول کیږي چې په جنوري میاشت کې چارواکو د سان دیاګو په سفري ژوبڼ کې په کورونا وایرس د اتو ګوریلاګانو اخته کېدل تایید کړي وو. د خبرونه د سر موضوع ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصادي همکاري د سازمان یا ایکو لغړ غوړی چې په افغانستان کې د اوربان د ټینګښت په هدف د هڅو ملاتړ وکړي. شغلی غنی پرون مازیګر د ایکو سازمان 14 سرمشري زیته د وینا پر مهال یو ور بیا په افغانستان کې د جګړو د بندیدو غوښتنه وکړه. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره دوهې ته چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو کوربه دی رسیدلی دی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د جګړو د ختمولو او د اوربند د ټینګولو په چاره کې د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو رول مهم وباله. د ایکو سازمان د افغانستان، ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکیه په ګډون لاس غړي لري چې 14 سرمشري ځای پرون مزدیګر په انلاین ډول جوړه شو. ښاغلی غنی د غونډې ته د وینا پر مهال وویل
یور سپورت فور ا کمپریهنسیو سیسفایر
لایو پر اخوربند څخه حساسو ملاتړ داسې چې په دوحه کې روانه خبره چټکی کړی ډیر اړین دی. موږ د افغانستان خلک له 24 کلنو رئیس د سولې له اساسي حق څخه به برخې شوی یو. هغه وخت راغله چې دا تاریخواله چې زموږ کله هوادي په یو وژنځي اړول دي پاته ورسیږي.
په همدې حال کې په دوحه کې په بین الافغاني خبرو کې د افغان دولت د مرکچی پلا وغړې فوزیا کوفی وایي چې دی او همکارانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې د راتلونکو او د مذاکراتو د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې چې د دې په وینا ګټورې وي. میرمن کوفی پرون نو وخت پر ټوټر ولیکل چې په دې کتنه کې یو ځل بیا د سولې او توافق ته د رسیدو په صورت کې د خځو او نوي نسل د ونډې پر اهمیت ټینګار وشو. ښاغلی خلیلزاد پرون دوه ته ورسید خو له هغه مخکې په کابل کې افغان چارواکو او له حکومت او تلو سیاسي شخصیتونو سره د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي د چهارشنبه په ورځ خبريالانو ته ویل چې خلیلزاد کابل ته د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې د پروسې د چټکولو په خاطر له ځان سره یو نوی طرح وړې ده. د چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي ویلي چې په دې طرح کې راتلونکي سیاسي جوړښت ته د اوښتو لپاره انتقالي دوره شامله ده. تمه ده چې خلیلزاد به په دې اړه په دوحه کې د طالبانو له استازو سره هم خبرې وکړي. له هغه رئیس چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړی دا دوحې ته د ښاغلي خلیلزاد لومړی سفر دی. خلیلزاد د 2000 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لمشر مولا عبدالغنی برادر سره افغانستان ته د سولې دروستو په نوم موافقه لاسلیک کړه. خو پر دې موافقه دی او کال تیرې دوروسته هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه دره کم شوي بلکې برعکس زیاته شوې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو ته ورځ یې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه د ازادي رادیو د وی پانی لاري هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی زموږ د وی پانی پته ده. په څو شیبو کې د ازادي رادیو مجله خبري جو خطرغ مخ کې اوري چې په قبایلی سیمو کې مشت افغانان وایي چې په دغو سیمو کې د پاکستان د پوزي عملیاتو په نتیجه کې د دوی ملکیتونه هم زیانمن شوی دي. تفصیل لبنو د عمر وزیر پر راپور کې.
د افغانستان هغه اوسیدونکي چې ضرب اعظم عملیاتو وړاندې په میرامشاه او میرعلي کې ژوند کاوه، کورونا او دوکانونه یې ول. له پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې د وزیرستانیانو په سیر د دوی کورونا او دوکانونه هم ړنګ کړل شوي، ختم شوي. د نورو وزیرستانیانو په سیر د دوی د توانونو هم ازاله وشي. دوی وایي چې میرامشاه کې قریبا شپږ زره دوکانونو کې د دوی د دوکانونو شمیره هم شامل ده. انتظامی سره خپل ریکارډ هم جمع کړي. ځایي دوکاندارانو د دوکانونو ازالې پیسې اخستې، خو دوی لا هم نه دی وربللي. د افغانستان پکتیا اوسیدونکي عزیز رحمان چې میرامشاه بازار کې دوکان لرلو مشال ریډیو ته وویل چې میرامشاه کې یو کور او دوکان ضرب اعظم عملیاتو کې ړنګ شوه، د تاوان معاوضه لا هم نه دی اخسته.
میرامشاه ډام دې تر په خېلو کې مې خپل شخصي کور وو، ایوب مارکیټ کې مې دوکان وو. په هغه دوکان چې په ایوب مارکیټ کې مې لرلو هغه هم په ضرب اعظم اپریشن کې ړنګ شو. تر نن پورې کاروبار نه لرو، څه سرمایه مو چې لرله هغه په ضرب اعظم اپریشن کې ختمه شوه. موږ د پاکستان حکومت څخه انصاف غواړو، څرنګه چې د شمالي وزیرستان خلکو ته د وختو زیانونو نقصان ورکړل شو، موږ ته هم باید چې د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان زیانمنو خلکو په شان د وختو زیانونو نقصان راکړي.
د افغانستان کندوز اوسیدونکي غلام وایي چې میرامشاه ملا خان سرای کې دوکان لرلو. انتظامیه ورنه د خپلو دوکانونو تفصیل غوښته وو، ورته یې رسولې خو لا ور سره مرسته نه دی شوې.
زه دا 15 کال میرامشاه کې پروتوم، په ډنډ کې په ملخان سره کې مې دوکان وو. ډک کورونه ډک د څلرش غنټو کې مشت عامره کې چې په ضرب اعظم کې وته یو ډی مجرا وختي یو او مش دا خایش لرو د پاکستان د حکومت سره چې مش خپل پرمون هم ډکړي دي ورکړي مدي او مش خپل لسونه د توانونه ورکړي دي. مش د پاکستان د حکومت نه دا خایش غواړو چې نور وزیرستاني خلکو ته کډوالو ته چې څه مزای مزایي ورکړي توانونه ورکړي. مش هم خایش غواړو مونږ خپل معلومات ځنی واخو، مونږ د پلاری چې مخ ته معلومات راکړي.
عبدالرحمن وای چې 15 کالای په میرامشاه کې تیر کړی، هلته یې کاروبار ول، هر څه یې په ضرب اعظم عملیاتو کې ختم شوی، خو تاوان ورته ملو شوی نه دی.
سپلای بازار کې مې دوکان وو، دا هر څه ختم شوی دی. کله چې پاکستان حکومت اعلان وکړو چې افغاني کډوال دي کوم اسناد جوړ کړي خپل د کورو خپل د دوکانو، هغه دې ګلاب خان بدنل ته راوړي. اچھا کله مونږ وروړل او سفر مونږ ته کوم جواب نه دی راکړی. تو شمالی وزیرستان خلکو ته د کورو دوکانو نقصان ورکړو، چې کله مونږ دا پارٹی اور وړی دی دا جواب کله مونږ ته مو سفر نه دی راکړی، نه نقصان راکړی او نه جواب راکړی.
کلامو چې په دې اړه د شمالی وزیرستان انتظامی چارواکو او ډیپټی کمشنر شاهد علی خان و پوښتل، نو دوی وویل چې میرامشاه کې د افغانستان وګړو د دوکانونو ډیټا یا شمیر یې جمع کړی، خبرې پی روانې دي. خو لا هم د غمرستو په سر په عدالت کې کیس روان دی. څنګه هم چې فیصله وشي د دوی شمیر او تحقیق پس به لمرستو نه پاتې کیږي. ضرب اعظم عملیاتو کې میرامشاه میرعلي او د تاخیل بازارونه په مکمله توګه ړنګ کړل شوي ول، چې پس د غلطه متاثره دوکاندارانو او مارکیټونو مالکانو ته د حکومت لخوا مرستې اعلان شوې او زیاتره اغیزمنو دغه مرستې ترلاسه کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بانو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم شی چاری د کابل بالا حصار رغیشی د پاچایانو د ځای یو وخت په خو هم چکرو وړاند کړی وو چې دا غو وخت کیسه امیر عبدالرحمن خان کړی. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د عینک لرغوني آثار څه راته وایي.
زردشتیانو او بودایانو یوازې په څو میتر کې یو بل سره زغملي دي.
د ننګرهار میمله رغول غواړي
دا پنځه نفره مونږ د دې او دارې له نشو ورسېدلای.
پر دې مصري سملاسي مشاعره لرو.
زه لخپل تصویره ما تماته ورزم
او د خبرونه پروستیو کې گل زمان نیمه پیړی مخکله چمبی سره سندری پیل کړي او د موسیقي بابا شو. د کابل د بالا حصار درغونی چاري روان دي او په دې ترڅ کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې سیمه کې د نویو تاریخي آثارو د موندلو خبر ورکوي. د کابل بالا حصار د جنو څېړونکو لمخې په 15 میلادي پیړی کې ودان شوې ده. کله چې د تیمور شاه په وخت کې د افغانستان پلازمینه له کندهار کابل ته ولېږدېده، سلطنتي مرکز په بالا حصار کې وو. بیا وروسته اوسنی ارګ ته دفترونه ولېږدېدل. په جرمني کې د افغانستان د سفارت فرهنګي اتشه لیکوال او شاعر علم ګل سحر چې د ارګ نن او پرون پونم کتاب لیکلی دی وایي
بالا حصار خو د افغانستان د شاهانو عنعنوي د اوسېدو ځای او دفتر وو. دا خو تاسو معلومه ده چې ارګ په جګړو کې وران شو او عبدالرحمن خان چې کله راته ورسېد په کابل کې داسې ځای نه و چې پاچا دلته واوسي، او داسې ویل کېږي چې څه موده په یو اتاق کې ودی. په خپلو خاطراتو کې وایي چې حتی د شپې به مې له موږکانو نه خوب نه شوی کولی. بیا تشبیه ونیو چې د پاچاهي یو داسې ځای جوړ کړي، داسې یو پلاس جوړ کړي چې د پاچاهي وړ وي. نو بیا د کابل سیند دې خواته را واوښتلی او په 200 جریبه ځمکه کې د کابل ارګ جوړ کړ. د ارګ نقشه د خپل جوړه کړه او تدبیر چاري هم د دغه غاړه وی ویل کېږي چې د خپل د ارګ کاستر بیا لمړی ودانۍ چې پارک جوړ کړ کوتي بخښه و چې یو وخت بیا د افغانستان موزیم دلته انتقال شوی وو. او ورپسې بیا نورې ماڼۍ جوړې شوې. دلکوشا ماڼۍ د دغه وخت طرحه شو، بیا د امیر عبدالله خان په وخت کې جوړ شو، او بل اخره آهسته آهسته د کابل ارګ جوړ شو او دلته د حکومتي دفترونه وو.
د بالا حصار ودانۍ په 9 میلادي لسیزه کې د کورنۍ جګړې پر مهال یو ځل بیا سخته زیانمنه شوه. په دې سیمه کې اوس یو شمېر منقول او یو شمېر غیر منقول لرغوني آثار پیدا شوي دي، او څېړونکي په دې باور دي چې ډېر نور شیان به هم له دې سیمې ترلاسه شي. له کابله راپور لرو.
لرغونپوهان د کابل بالا حصار کې د تاریخي پاتیشونو د موندلو خبر ورکوي. د دوی په خبره کې دای شي چې دا تاریخي معماری د کوشانیانو، یفتلیانو او اسلامي دورې پورې اړه بندوي. د فرانسې د لرغونپوهانو د سیرنیز پلاوی غړی زبیح الله محمدی وایي چې دوی له دریو میاشتو راهیسې د آغا خان فرهنګي بنسټ په مرسته د کابل په بالا حصار کې کار پیل کړی. خغلی محمدی د ترلاسه شوی او تاریخي آثارو په اړه ویل
دا دیوالونه په بیلابیلو دورو پورې اړه لري. هغه ساختماني مواد چې پکې کارول شوی مشخص دي. هغه دیوالونه چې وروسته جوړ شوی دي په یفتلی دورې پورې اړه لري.
د نوموړي په خبره دا چې بالا حصار نظامی ځای دی، تاریخي آثارو ته لاس نه دی ورول شوی او له دې وړاندې په یاد سیمه کې څېړنې هم نه دي شوې. د دې په خبره پر اتلونکو څلورو کلونو کې تمشته چې په بالا حصار کې د څېړنو په پایله کې نور تاریخي آثار هم ترلاسه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د بالا حصار په شپږو برخو کې د لرغونپوهنې څېړنې روانې دي چې د دې څېړنو بهیر کې منقول او غیر منقول آثار ترلاسه شوي دي. د دې وزارت د لرغونپوهنې مشر نوراغا نوري ازادي راډیو ته ویل د آثار چې د اسلامي دورې له لومړیو تر تیموري دورې دي، د بودایي دورې آثار، د کوشانیانو دورې مغاری، د یونان باختر دورې سرامیکي لوښي، برجونه د چونی په خولو د شونه دیوالونه پکې شامل دي.
سیرامیکی لوښي یا چې کرونه موږ ته پلاس باندې راغلي چې هغه د یونانو باختر دورې پورې ارتباط لري. دا قصار او سکې او ټول منقول اثار د افغانستان ملي میوزیم ته یو تعداد انتقال شوي دي او یو تعداد فعلا هم په ساحه کې شتون لري چې بعد له تحقیقات او اسناد سازي او ترمیم وروسته به دا بیا د افغانستان ملي میوزیم ته انتقال شي او هلته به نندارې ته کېښودل شي.
د نوموړي په خبره دا سیړنې د اطلاعات او فرهنګ د لرغونپوهنې ریاست سره په همغږۍ ترسره کیږي. بالاحصار د کابل سویل ختیځ کې د شیر دروازې غره په لمنه کې د غونډې پر سر د 210 جریب ځمکه کې جوړ شوی. د کابل بالاحصار چې یو وخت به د نظامی موخو لپاره ترې ګټه اخیستل کېده، اوس پخوانی ښایست نه لري او تر ډېره دیوالونه یې نړېدلي دي. د 1999 کال د سنبلې په درېمه د غخان بنسټ او هندوستان ترمنځ د بالاحصار د بیا رغونې په موخه یو هوکړه هم لاسلیک شو چې مالی لګښت به هند ورکوي.
د کابل په بالاحصار کې شمیر موندل شوی منقول آثار د افغانستان ملي موزیم ته انتقال شوی دي. په کابل کې ملي موزیم تر روان مریض کال د لوګر له عینک سیمې تر درې نیم زرو ډیر آثار انتقال شوی دي چې یوه لویه برخه یې تازه کابل ته ولیږدول شوه. تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د لوګر د عینک لسیمتر 2500 ډیر پخوانی تاریخي آثار په کابل کې ملي موزیم او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغونی آثارو د ریاست لابراتوار ته د مارچ په لومړۍ نیټه انتقال شول. په مشخصه توګه چې دا څرنګه آثار دي، د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل ازادي راډیو ته وضاحت ورکړ.
په دې آثارو کې 410 قلمه خټین ډبرین میسی سفالی او مو په پښتو کې ورته کوډوري وایو او دغه راز مجسمه د ساتنې او خوندیتوب په مخه ملي موزیم ته او پاتې 2140 قلم نور آثار چې پکې میسی او نقرایي سکو شتون درلود د پروسس او صفاکاری په مخه لابراتوار ته ولېږدول.
د عینک د سیمې آثار د کوشانیانو او یفتلیانو د وختونو دي. کوشانیان شاوخوا 400 کاله تر میلاد مخکې پر سیمه واکمن او یفتلیانو بیا نږدې څلور پیړۍ تر میلاد راورسته هلته واک درلود. د عینک په سیمه کې یو وخت د زغم او د یو بل د درناوي تمدن خلق شوی و. عبدالرحمن تسلوی:
زردشتیانو او بودایانو یوازې په سومیتری کې یو اړخ کې د بودایانو کلی ده او په بل اړخ کې د زردشتیانو کلی ده. بودایانو د بوتانو عبادت کړی ده او زردشتیانو د وور. ان همغه وخت دوی یو بل سره زغملی دي او د یو بل فرهنګ منلی ده او خپل تاریخي او لرغونی آثار مونږ ته په میراث باندې راپریخي دي.
کابل ته د عینک د سیمې د آثارو وړل آسانه نه دي. دا اندېښنې تل ورسره مل وي د لیک دی دو په وخت ځینی مهم آثار ضایع نشي. اوس د لوګر په محمد اغا ولسوالۍ کې د 10 جریبه مځکه شاوخوا دیوال ګرځېدلې دی. چارواکي وایي چې دلته به راتلونکی لمریز کال موزیم جوړ شي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
خوست کې فرهنګیان له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د دې ولایت د تاریخي ځایونو رغونی ته پام وکړي. مخکې تر دې چې خوست ته ورشو، ننګرهار ته به مخه کړو چې یو تاریخي ځای د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ دی. ځایي خلک وایي حکومت څو ځلې د خوګیانوی ولسوالۍ د میملې باغ د بیا رغونې ژمنې وکړي، خو تر اوسه د عملي کېدو څرک نه لیدل کېږي. د دې ولایت والی ضیاء الحق مرخیل تازه ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دې تاریخي بند د بیا رغونې لپاره به دوه پروژې عملی کړي. یوه یې ساختماني او بلې هم د دې بند د ونو بوټو بیا کرل دي. په ننګرهار کې مو د ازادي راډیو خبریال میملې ته ورولي.
د سپینغره د لمنې د وی سمسوري درې منځ کې د مملي باغ دنګ چنارونه او صبرونه ل لری د نندارا چانو نظرونه ورماتوي. دا باغ د جلال آباد خار جنوب لیدیس کې د خوګیانو ولسوالۍ اړوند مملي سیمه کې پیړې وړاندې د هند مغولو د واکمنۍ پر مهال آباد شوی دی. د سیمې خلک وایي نه پوهیږي چې باغ د سیمې په نوم جوړ شوی او که سیمه یې د مملي په باغ په سیمې ملنو مول شوی دی. په 122500 مربع متر ځمکه په مربع شکل آباد شوی دی. قدیمی باغ ترڅنګ هغه تاریخي لار هم تیر شوی چې یو وخت مهال د کابل، پیښور، لاهور او ډیلی ترمنځ د کاروانونو او وخت نا وخته د واکمن او لخکرو د تګ راتګ لار وه. خو د مملې اوسیدونکو وایي د مملې باغ چې یو محل د شاهانو د مزه او د تاریخ لړۍ رسړو تو دروغ راوتله اوس د ویجاړې دوه لګواخ سره مخ ده. 15 کلن شمروز خان د مملې اوسیدونکو ده. د وایي د سیمې خلکو په تیر څول سيزو جنگ جګړو کې په خپل شخصي امکاناتو د دې تاریخي دولتي باغ ساتنه او پالنه کړې ده. خو سره لدی هم د وګدو جګړو لا غیزو خوندې نه ده او بیلا بیلو برخو کې رغولو تارتیا لري.
دغه باغ تاسو ګوري تاریخ مال معلوم دی تخمینه د ما عمرم د شپته 15 کالو دی. اکثر زیونه دولتي چور شو مطلب لون نو سره کول نو ویالي ټول تخریب شي. خو دغه باغ تاسو ګوري ان شاء الله دی ولس هم کاری وسم تر او تازه وجود ورته و کی دا اوس د منګ باغ نه دی مطلب دولت خو دی ولز دی ساتنه او حفاظت مطلب ولز به کی.
د شمروز خان په وینا دا دولتي باغ دی او تاریخي ارزښت په پامې باید دولت ساتنه او پالنه وکړي او په یو داسې ځای بدل کړي چې هم باغ سمسور او ودان پاتې شي او هم ورته سیلانیان رامات شي. ګلاب د مملې باغ یو ساتونکی او باغبان دی. د وایي پر لزګونه جریبه جوړ شوی مملې باغ لپاره د دې په ګډون ټول 15 باغبانان په کار بوخت دي. ګلاب زیاتوی 15 کسان پالون کې د دې دومره لوی باغ او بوکاولو ته هم رسیدګی نشي کولای او وای باید د باغبارانو شمیر زیات شي.
اوس فلحال 15 نفره نو دا 15 نفره مونږ د دې او دارې له نشو رسیدلې ډېر مونږ دا یو ځای بل ځای دا خبر مونږ واضح کړی چې بس به چې دلم څه سیریا شي کار پکې وشي باغوانان دې زاپشي په دې خاطر چې دوامدار کار پکې.
د سیمه فرهنګیان وایي مملې باغ شاو خوا 400 کال وړاندې د هند مغول واکمن شاه جهان پاچا د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی. دا سی تاریخي روایتونه هم شته چې مملا یا نملا د شاه جهان پاچا دی ویلور نوم وو. وروسته پرې د افغان واکمن حبیب الله خان په وخت کې هم کار وشو او په باغ کې و په خا قصر ډول ودانه جوړه شو. د امان الله خان په واکمنۍ کې د مملې په باغ کې د ټلیفون سويچ بورډ نصب شو چې دا سیمه یې له جلال آباد او کابل سره د ټلیفون لارې وصلوله. د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه په وخت کې هم په دې باغ کې ځینې رغنیس کارونه تر سره شول. خو وروسته چې ورپسې جګړې راغلې د باغ ساتنه او پالنه تر ډیره ځای خلکو وکړه. د مملې باغ د ساتونکو د معلوماتو لمخې په دغه باغ کې د ناجو 450 350 چنارونه او سلګونه نورې میوه لرونکي او زینتي ونې او بوټي او د ګلانو بیلابیل ډولونه شته او همدارنګه باغ دننه پر پراخو سړکونو او د اوبو په حوضونو او فوارو ښکلی شوی دی. په سیمه کې لمملې باغ سره تړلې د خاپيري او دیوانونو ډېر افسانې لا هم خلپ خلکېږي. د سیمې خلک وایي د دې لپاره چې د مملې باغ د لا ویجاړې مخاوني ولشي او د سیلانیانو د ورتګ لپاره په یو مناسب تفریح ځای بدل شي نو په بیلابیلو برخو کې کار او رغونې تاړتیا لري او دا چاره د دولت لپنګونې پرته ممکن نه ده. کله مو چې مسله د ننګرهار له ولایتي چارواکو سره شریک کړه هغه وایي دوی په دې ولایت کې د تاریخي ځایونو په ځنګړي ډول د مملې باغ جوړېدو ته شمن دي. د ننګرهار والی زیوالحق مرخیل وایي د مملې باغ د رغونې لپاره یو 40 میلیون افغانۍ پارزښت په دوو پروژو کار پیل کړی چې یو یې د ساختماني بیرغونې او بل یې د نویو نیالګیو د کینولو ده.
اما اوس د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول د ننګرهار محلي حکومت یا اداره پلان لري چې دې برخې ته توجه وکړي او دغه تاریخي باغ بیا ورغول شي. د دې هم سروې سوي ده، هم ډیزاین سوی ده، په حدود یو 40 میلیون افغانی لګښت ور باندې راځي. مدبره مچ 14 مالی کال کې لخر دې ته توجه وسی او زه شخصا دا به ان شاء الله تعقیبوم ترڅو مملې باغ بیا ورغول شي.
د مملې باغ د ویجاړو او لګواخونو سره د مخشوو برخو په اړه د خلکو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ننګرهار په لورو پرتو سیمو ولسوالۍ وکیل تیرو نام نه ور ورسته د نسبی امن او قراری سره د دغه باغ لیدو ته د خلکو تګ راتګ او پاملرنه زیاته شوې ده.
ننګرهاریان د مملې تاریخي بڼ بیا رغول غواړي. بل لور ته خصوصي فرنګیان غوښتنه کوي چې افغان حکومت او نور ملي او نړیوال بنسټونه دي د دې ولایت د تاریخي ځایونو رغولو ته پام وکړي. دوی وای کچرته د دې عبادت او ساتنې او رخونې ته پام مونشي نو د دې ولایت ډېرې لرغونې ځایونه به لمنځه لاړ شي. نور حال خوسته په دې راپور کې
پا
په خوست کې فرهنګیان او رون اندی له افغان حکومت همدارنګه د یونسکو له نړیوال سازمان غواړي چې د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د لرغونو ځایونو او آبداتو بیا رغونې ته پاملرنه وکړي. د ایثار غونډۍ، تختبیه کې پوځي کلاګانې، د غازی ببرک خان تاریخي کلا، کاروان سرای، زوړ بازار او نور هغه لرغونې ځایونه دي چې د حکومت د پرله پسې ژمنو سره سره هم د رغونې عملي چارې نه دي پیل شوي. شاعر او لیکوال سیف الرحمن غریبیار آزادۍ رادیو ته وویل
اکثرو تاریخي ابدات او ځایونو ته هیڅ توجه نه ده ترسره شوي. خوست لنیکه مرغه لخه امنیت برخمن ولایت دی. ټول تاریخي ځایونه یا ټول تاریخي ابدات یې په امن لرونکي سیمو کې دي، بازوکه ولسونه لري. زه وایم چې که دولت یې د سره د جوړېدو تکل وکړي، ولسونه چمتو دي چې په پوره معنا یې ساتنه ترسره کړي.
فرهنګي ځوان سیف الرحمن سراج وایي تاریخي ابدات له تیر تاریخ سره زموږ د رابطې وسیله ده.
تاریخي او فرهنګي ابدات زموږ د کلتور برخه ده او له تیر ژوند سره زموږ د رابطې وسیله ده. دا زموږ د ډیر غنی فرهنګ ښکارندوی کوي. زه له افغان دولت، یونسکو او نورو فرهنګي نهادونو غواړم چې زموږ دغه تاریخي ابداتو ته پاملرنه وکړي او پر رغونه کې لمک سره مرسته وکړي.
لیکوال او د نظر خاوند مرجان حسن وایي سره د دې چې په خوست کې تاریخي ابدات لګ دي، خو بیا هم د دې ابداتو سم او کره تاریخچه نه لیکل شوی.
موږ د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه وختنه لرو چې په دې برخه کې یو مسلکي هیئت خوست راولېږي ترڅو د دغه تاریخي ځایونو او تاریخي ابداتو ټوله تاریخچه په صحیح ډول وڅېړل شي او په صحیح ډول ولیکل شي، بیا خلکو ته ورمرې پېشي. په دې ډول به په خوست کې تاریخي ابدات او تاریخي ځایونه هم معلوم شي او هم به د خلکو د پام وړ وګرځي.
په خوست کې څومره لرغونی ابدات موجود دي؟ په اړه د ابداتو مسؤل سید قابل شامی اخیل وایي
په خوست کې موږ تر 1500 پورې تاریخي ابدات لرو. مثال په ډول لکه د غزی ببرک خان کلا، کاروان سرای کلا، د زوړ پخوانی بازار کلا، خشمل حسن کور تاریخي ګمبات او ځینې جمعتونو په کې لرو، لکه د لندرو د پیر بابا جمعات، د ګورګورای تڼه ززی میدان کې، سیټي وان برج.
بلوری ته د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي د خوست حسن کورد په سیمه کې د شاه اسماعیل ګنبده چې خواوشا 300 کاله لرغونتوب لري د رغونې چارې تر سره شوې. د ده په وینا چې د نورو تاریخي ابداتو رغول هم په پام کې دي.
د خوست خر، د تختبه کو غونډۍ هم په پلان کې لرو، او د تختبه کو غونډۍ په سیمه کې د فرهنګي زون جوړولو لپاره هم هغه لومړنی سروي تر سره شوې ده. د غزی ببرک خان زدرن پوځي کلا هم موږ وړاندیز کړی ده وزارت مقام ته. اساسي سروي هم تر سره شوې ده د پنی او مسلکي کسانو لخوا. همداشان په ساک کال کې ځینې تاریخي ځایونه به سروي کیږي او په اینده کې به په اساسي ډول رغول کیږي.
کتون کې پدې باور دي کچيري په خوست کې لرغونی عبادت ورغول شي، نو د دې سیمې د خ او مساعد آب و هوا له کبله به د ولایت کې سیلګری دود وده وکي او د هواد له داخله او بهر نه به د ولایت ته د خلکو تګ او راتګ ډیر شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبه په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
نصیر احمد احمدی هغه افغان لیکوال دی چې تر اوسه 15 ناولونه چاپ شوي دي. دا ګڼ شمېر ناولونه یې په لنډ وخت کې لیکلي دي. لومړی ناول د بوډا او لیوانو پلونه په نوم نږدې 14 کاله مخکې خپور شوی و او وروستی یوې د رنګه غوږونه په نوم په وروستیو کې چاپ کړی دی. له ښاغلي احمدي په واورو چې لومړی ناول له وروستي و سره څه توپیر لري.
لومړنۍ لیکنو کې یو څومره تجربه نه لري، بیا تقریبا 15-16 کاله وسوتلې دي. خامخا دغه 14 کاله چې وتلې دي نو انسان دغه تجربه اخلي، لیکنه یو څه پخېږي. فرق دې کې راغلی دی چې په هغه وخت ما یو خدغه دې د سیمه ایزه ژبه مې ډېره کاروله، هغه د غزنی اصلاحات او د غزنی خبرې وې. خو وروسته بیا تجربه اصلېږي او نور دې هم متوجه کوي، خپل مغ لیکوال متوجه کیږي، نو بیا ورو دغه ستونزه حل کیږي. او بل خبر دا ده چې پلومین ناول کې فکر کوم چې اوسلاوی او ساتیا مخه و، هغه کې ډېر موضوعات راوستي دي. یعنی په کتاب باندې شاید 350 مخه کتاب لیکل شوی وای. ورسره بیا دغه په ورسره نه ولنو چې بیا اته کړی دي چې دا موضوع وړه کما.
فکر نه کوي چې د ناول لپاره موضوعات باید پراخ وي تر څو د ناول پلاټ پراخ شي، ځکه له اصول سره کچرته په وړې موضوع باندې څوک داستان لیکي تر ډیره پوري هغه په ناولټ یا په وجدې لنډ کې څه بدلی شي نه په ناول.
یو خدای اوس په خاني د خاني ناول نه دي کړ نور دنیا ساته باندې فکر وکړو. هغه د خاص ناول نه ول چې یو څو یو چا ژوند اته دغه لنی د دې کژوند به راخېستای وو، د ماشيان به ول، د اولادونو به ول. اوس فکر کوم اوس دنیا کې هم دا څه ډیر وړه موضوعات راخي. وړه موضوعات دې معنی نه دي چې هغه د لنډ کې قالب کې به جوړ راشي. وړه موضوعات ډیر اخونه لري. فرض د غورستیو کې ما یو ناول ولیکو د ښار په نوم باندې، سای ډیر وړه ده. یو انجلۍ ده، یو کلیواله جدی ده، دا دې غریب دي او پلار یې مړ ده. دا راځي په شار کې دی، یو پیسېدار اویا چې کدن میرمن چې هغه ناروغه ده، دې خدمت کوي. ډیره وړه کیسه ده، خو د دې احساسات، د هغه شاري او کلیوال ژوند، دغه توپیر، د نور خبرې د ناول تقریبا اسلامي او شپته مخه راغلی ده.
دا خبره چې وړه موضوع هم پراخیده شي دا ممکن سم وي، لیکن بیا هم د نویو ناولونو او د لندو کیسو د فرق په برخه کې هم دا وایي چې په نوی ناول کې موضوع باید پراخ وي. البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، غډیر زاړه ناولونه خلا بیل دي چې داستایوس کې او ګورکی او دغه کسانو بلکې ټول ژوند به راخیست، لیکن د پلاټ له خاطر ناول باید یو څه سره نور هم پراخ شي. ځینې کسان احمدی صاحب ډیر لیکل کوي، لکه تاسو دا دا پینزلس ناول لیکلی دی، شای اخ کسان چې په لاند وخت کې ډیر چلی کی، ممکن په کیسو کې ځین شان تکرار شي، کرکټرونه تکرار شي، صحنه تکرار شي، مکالمو کې تکرار راشي، دغه احساس تاسو کړی دی؟
او خامخا فرض ما هغه تیر ورځو خپل یو پخوانی ناول و، نو هغه کې ځین دغه جمله یو کې شي راغلی و د اوسنی و ناول کې کاش په خونه خو تقریبا نه ورته ونه. ما امر د بوراو لیوانو پرمو په ناول کې یو ډیالوګ کارولای یو څه مخکې یو اندی فلم وکړ ګوره څاغ لا پېژدا اینه هغه ډیالوګ هغه ما خوشاله یو سم پیادو اس ما کارولای یو دغه فلم کې مو ما خبر دوی راځي و یعنی خبرې سره نږدې اساس سره یو ډول
د کرکټون کو په وینا کچرتہ لیکوال خپل کرکټر انزور کې او هغه ته وده ورکی او هغه تغییر وکړي له پیښو سره ممکن ته تکرار مخاوني ولشي
او خامخا کرکټر کې د استقرار نه وي. کرکټر به تکرار نه وي، هغه د نه پیښه د نه کیسه د نه جمله به تکرار نه
وي. یو بل شی هم ده، هغه لیکوال چې یوازې په خیال اتکا کوي ممکن تکرار تډیره مخه کړي. څنګه تاسو چې څه لیکي یوازې په خیال اتکا کوي؟
لیکسه خو هغه ساده سیاب د خپل یو څه لیدلې نه ټول هم خیال نه راځي، تخیل نه راځي. یا بل شادر ته ولي، یا په ټولنه کې تاسو سره مخامخ شوی همدغه واقعیت او تخیل د خپل یو ناول ده، لاندې کیسه ده او دا تاسو خبره سمه ده که ټول خیالي نو بیا کېدای شي می برخي حتی د صحنه دا یو بل څه نږدې وڅو کولی کی.
تاسو احمدی صاحب ناولونه ډیر لوستون کې لري، د لیکلو په وخت لوستون کې تاسو پام کوئ چې څه خوشوي او بیا همغه سناول لیکي؟
زه اول د خپل ځان خوښه ماته مهمه ده. د موضوعاتو کې د فکر کوم دغه موضوع اوس آیا په اوس وخت کې څومره مهمه ده، آیا خلک به یې خوښه کی نه به یې خوښه.
لوستون کې یو سطح نه دی، کوم لوستون کې په نظر کې نیسي؟
ناول خو تاسو علمي شای نه ده، یو چا ست درېمه څلورمه پورې مکتب لوستي یو واجر کتاب ولا وصل سي دي دوم د سواد په تای سواد ولري نو خو یې بخت اخصائص یعنی اته مدار سي وسته لایسي.
تاسو تنها لوستون کی یاد کړل یعنی هغه کسان سي لیک لوست کولای سي، خو ناول بیا پاین وخت ډیر پیچلې شای هم ده، یعنی نور کسان هم باید په نظر کې څوک ونی سي چې سسته یو څل وړوي. ناول د اصل دنیا ستارنه
ده، ناول د یار څه اوس چې کوم چې لیکوال باید په نظر کې ونه نیسي چې دا ناول اوس مثلا د شپږم سم دی ورځ د کوم کې لپاره د کناډا یو پروفیسور لپاره دا یو دا چې چا لپاره د هغه دی عالی له الوار تحصیلات ولري. ناول په دې د غسې ذوقي مسایل رنګ غاړي. ناول هنر ده، هنر کې دا چې یو تابلو یو بیسواد هم خوند ورکي او یو ډیر دغه چا هم خوند ورکي چې هغه په نقاشي باندې پوهیږي.
احمدی صاحب فکر نکوي چې ستاسو دغه نظر د نړۍ د مشهور نقادانو له نظر سره مخالفت دی؟ فکر چیرته سویل وړوي هغه کسان چې یوازې سواد لري هغه ممکن هیڅ پی پوینس
نه دا سویل وړې دا خو ډېر ډېر عقل لري فرضونه اته ساده جبره یا جبه باید په چلی
دل وړې ساتي لیکل باید ساده شبه وشي
نو دا خو دا فرضم وساقه نه وس دا ورساینه ول غما دا رنګا وژنه دا تقریبا دا دوی فن سیکشن ورتوای نه پجم چې هغه معیار به برابرې کبنی خو د ستورو کې چې دا کرکټر لازم کی او آسماني کښنه موجود لاره تر کوم بل ستوره سیاره او سیاره په نوم لیکم تخیلی سیاره دالت دی ولته ارت بیلی ما په درس جبل کلی دی ګور هغه د سیارو ژوند د کائنات او ژوند د ستورو نیمه درس د کلی د سلاقه نه تاسو استفاده کولای شئ کغه ابتدایي سواد ولري او یک فلم د پانت نه فارغه هیڅ کوم مشکل نه لري
مثلا او بخش مثلا د نړۍ پاغ ناولونو کې سیډیر منل سی دی پیغو کې رواني اړخ ډیر مهم دی ل رواني اړخ کرکټر څنګه بدلی شي صحنې ډیر مهم دي سی ل کریکٹر سره څنګه ارتباط لري مکالمه مهمه دي سي دا مکالمه په څه ساته باندې راغلي دي نو دغه شانو ته خو دې ابتدایي سواد ولا نور پام کیش
نو دا د بل کیسه ده کله نو یو برخه دا کوي مثلا کریکٹر د دیقان سره خبرې کوي دغه دیقان په خپل جبه جګی ځکندره کریکٹر فرضاً پانتون کې ماسنو لیکچر ور کوي نو بیا خدای کریکٹر سره دیقان په جبه باندې نسیږي
اغه رواني اړخ به څنګه کوي فرضاً د نفسیاتو تاثیر دی اغه خو یو عادي لوستونکي نسی تر کولای پښونول
څنګه ادب باندې پونه سونه
مثلا یو کریکٹر له روحي پلاوه په یو داستان کې په یو ناول کې تغییر کړای دی یعنی یو څوک چې ابتدایي لیک لوست کولای شي اغه خو فکر نه کوم چې په دغه روحي تغییر باندې پوهیږي
فکر کوم دا اوس یو ځان د سیدی راغ د لوړ ساتي سوادار خلک به دغه منی وست دغه احساسات دغه یو شاید چې فکر کوم چې یو دغه یو څوک هم لري چې هغه ابتدایي ځکه ولري زه فکر کوم چې دغه عربیا سیدی دا هنر دا هنر مش خاص تعریف نشته کولای ګور یو کسان د ګوګل کې ولیکا چې دلاني کې تعریف په انګلیسي باندې ولیکا زرو وړي تعریف نو درته راسي
شکاره خبر ده چې تعریف هنر نه سره غشتلې ځکه تعریفونه بیل دي لیکن وصول بیا بیل دي ځکه وصول خو سایکل سی وی دي ورو ورو را مختصي وی دي
زه فکر کوم چې دغه اتاقه تخیلي اثر وته موږ خاص وصول نه ستا کله ما څه لیکل سم نه وکړه باور وکړه زه په دې باندې پوهېدم چې داستان شي دا ناول شي دا په یو اصلي نو خبر خوست ورته ګورم موږ ورته ګورم هغه د کیندل څخه مخکې د مړنۍ ناول څخه زړه اخلم تر ډیره په هغه اصولو باندې برابر ده ان دا هغه اصول دغه سم دي چې ماز د کلی ون
په دې برخه کې ټول دنیا ته سی وګورو ناول له پردو راغلی ده له غرب راغلی له اروپا راغلی ده دوی غوې نقد سی ګورو هغه بیا د خبره نه مني سی یو څوک دی هیڅ په ناول باندې پوی نه سی او ناول دی ولیکي باید په ناول باندې پوی سی البته دوی غوې هدف له شنه ناول ده یعنی که چیرې څوک شنه ولي کې هغه باید په اصول باندې پوښ
چې هغه بوډا دیوان اوسونه به شنه ولي کې به شنه یې خو په اصول باندې نه پوهیدم او په دې باندې تاسو خبرت نه ول چې توای نه ول چې دا یدلاند کې څو نه ول ترمن توفیر چي نه
احمدی صاحب تاسو د سر څرګندونو تکراش ما په پیل کې دا پوښتنه وکړه چې تاسو د لومړي ناول او وروستي ناول فرق څه کې دی په دې حساب باندې فرق ډیر نه دی کړی
فرق لیکل دی فرق د موضوع لارخه کړای کې دا چې په د کریکټرونو د انتخاب په اړه ما په افغانستان کې کریکټرونو نو انتخاب کړی انتخاب کړی اوس می شاید سم کریکټرونو انتخاب کړیم یا فرضاً د جری په اړه باندې د پیښو تلوسی په اړه باندې
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 3.15
د افغان شزینه شاعرانو شیرونه د کمیت له پلوه له تیرو شاوخوا 12 سره د پرتلې نه دی او د کیفیت لارخ هم دا شیرونه شغورې دلی دي د افغان شزینه فرهنګیانو له آنلاین گروپ څخه چې آسی مهرابي جوړ کړی دی ډیر مننه چې دا سړي راډو دی پروګرام ته دا شیرونه ډلې کړې دي لیکوال او هنرمند آسی مهرابي مو لخپل هڅو په لندو خبروي او د خپل گروپ د څو شاعرانو شیرونه را سره شریکوي
افغان جونی او مرمنی په آنلاین ډول یو گروپ لرو چې لدی لارې موش فرهنګي هڅه کوو او د دې هڅو په ترڅ کې کله نا کله سملاسي یا فیل بده هم شاعري هم جوړو د ازادي رادیوي مجلې پروګرام ته مو د دې ګروپ یو مشاعره چمتو کړې ده دا مشاعره د شاعري او لیکوال مرسل احمدزي د غزل په دوو بیتونو جوړه شوې ده. دا هم د مرسل احمدزی بیتونه.
زه لخپلی تلوسی در پسی راغلم، زندگی لاندیشنی در پسی راغلم. زه لخپل تصویر ما تما تغورزم، زه لخپل تصویر ما تما تغورزم. لوشتلی آینی در پسی راغلم، زه پخپل قلم کی تور سیاهی سوم. زه درنگ خط للوحی در پسی راغلم.
دا بیتونه د شاعری، لیکوالی او ژورنالیستی سویلا اصغری دی.
پڅټ نرا کتل ندلی دلم، تا پڅټ نرا کتل ندلی دلم. زپتیری سلسله تر پسې راغلم، ستیاره و خورشوی په کوڅه کې، ستیاره و خورشوی په کوڅه کې. مخ دی بلی کلی شغلی در پسی راخلم،
دا بیتونه د تکړه شاعری او لیکوالی عبدی سپوږمۍ دی.
ما دی مینی په هر راز باندې خبر کړی، ما دی مینې په هر راز باندې خبر کړې. له هر لوري هر زاویې در پسې راغلم، مورې ورکه دې شي هغه توره ورځ چې لوڅې پښې تر هدیرې در پسې راغلم.
دا بیتونه د شاعری او لیکوالي مهر تاج دی.
دا شراب په میخانو کې مند نشي، دا شراب په میخانو کې مند نشي. کدا سری شونډې میخوري در پسې راغلم. تمامي عمر دې دغه یو ارمانو، کوس غاړه راکوي در پسې راغلم.
دا بیتونه د ځوان شاعر امینه فنا دی.
په چادر دې راته اوښکې پاکې نه کړې، ژړېدم سترګې سرې در پسې راغلم. د کافرې مینې زور دې و جانانه، رانه هېرې شوې توبې در پسې راغلم.
دا بیتونه د ځواني او تکړه شاعری حسینې وفا دی.
د سبا پلو کې پټ تزړه مرهما، زخمی کړې مشبې در پسې راغلم. د انصاف لمن کې څلرې نصیبا، پړم تر څو به جنازې در پسې راغلم.
او دا بیتونه هم زما آسیه مهرابی. ما ته ما ته رواجو کړم نیمګړې، اخ ټوټې 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 در پسې راغلم. مخامخ کتلی نشي او شرمېږي، خله می واخله له اوجې در پسې راغلم.
په اسدی رادیو مجله خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم. د نړۍ مشهور اثر د آن فرانک د خاطراتو کتاب په پښتو ژبه چاپ شو. د ځوان انجلې خاطرې کتاب صفی وردک شوړلې ده. صفی وردک په کابل کې د پښتو ادبیاتو د څلورم کال محصله ده. د آن فرانک د خاطراتو کتاب لنړیوالې دوهمې جګړې راوروسته په نړۍ کې لاغو کتابونو څخه دی چې ډېر پلورل شوی او ډېر ژباړل شوی دی. د آن فرانک تر مړینې وروسته چې په 1950 کال کې لنړۍ سترګې پټې کړې، د دې خاطرې د دې پلار خبرې کړې. دا خاطرې د نړۍ په نږدې اویا ژبو ژباړل شوې دي. آن لیزا ماری فرانک د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال خپلې کورنۍ څخه چې د جرمني په فرانکفورت کې اوسېده د هالند امستردام ته وتښتېده. هلته په پټه اوسېده. هلته له دوو کلونو وروسته نازیانو دوی پیدا کړل، دوی ووژل، خو د دې پلار آتو فرانک ژوندی پاتې شو. دا خاطرات آن فرانک له 1920 تر 1940 کلونو پورې لیکلي دي. د دې خاطراتو کمال په دې کې دی چې لیکوالې پکې له ټولو حواسو کار اخیستی دی. او آن فرانک په ډېر بد حالت کې دا لیکلي دي چې جګړه ختمی شي، یوه ورځ پای ته رسی شي. د دې خاطراتو د ستاینې یو ټکی کره کتونکی دا یادوي چې آن فرانک په داسې وخت کې چې د مرګ سیوری یې پر سر و، هیلې ژوندۍ ساتلې دي. صفیه وردک وایي چې دا کتاب یې له انګلیسي ژبې په دوو میاشتو کې وژباړه او څلور میاشتې یې د ژباړې پر بیا کتنې تېرې کړې دي. د صفیه وردک څخه به واورو چې د دې کتاب د ژباړې ستونزه څه وه.
ځینې کلمې اصلا معادل نه لري، چې لري ډېرې کمې دي. کله چې په پښتو ته راړو هغه ځینې وخت هغه څه مفهوم نه انتقالوي چې باید انتقال کړي.
ستاسو په ذهن کې داسې کلمات شته دغه اوس چې د ژباړه تاسو ته سخته شوې وه چې د ازادي راډیوي مجلې د پروګرام له اوریدونکو سره شریک کړي؟
مثلا خوشحالي ده. خوشحالي موږ په ځینې وخت د نیکمرغۍ معادل وي، هغه یا انګریزي کې ډېر کلمې ورته لرو، خو پښتو کې یوازې یوه کلمه لرو، خوشحالي. او بیرته د هغې معادله نیکمرغي راوستلی شو. مثلا نور انګریزي کلمات دي، اصطلاحات دي چې اصلا پښتو کې نشته، شارټ هاند او ځینې نور ډېر زیات کلمې چې ما په دې کتاب کې انګریزي خپله بڼه راوستلې ده.
د څه خو په کتاب کې په انګریزي کې پاتې شوی نه دي چې فکر کوي چې د لوستونکو لپاره به بیا واضح نه وي؟
ګومان نه کوم دسته پاتې شوی نه وي، خو ځینې وخت کلمات چې راغلي په روکې تشریحات هم موږ نشو ورکولای، ځکه هغه پښتو کې اصلا نشته نه.
او څه شي تاسو دې ته وهڅولې چې دا مهم اثر ترجمه کړئ؟
ما باور جنگونه هر مختلف شي، مکانونه کاتم را بدل شي، او قربانیان تغییر وکړي، خو د جنگ ریښې نه بدلېږي. کله چې دا کتاب ولولو شاید په دې پوه شي چې د جنگونو ریښه څه ده، جنگونه له سره پیدا کیږي، او انسانان د دین او مذهب په نامه څرنګه د جنگ د وسیلې په توګه استفاده کوي. دین او مذهب
د ځینو کره کتونکو په باور ژباړه داسې وي لکه د یو اثر په باره کې چې څوک څه ډېر دقیق لیکي. نو دا آن فرانک د خاطرو له ژباړې وروسته تاسو داسې احساس ونه کړ چې د افغانانو د جګړو خاطرې باید افغانان ولیکي او ډېرې ولیکي؟
ولنه ځکه د عادي خلکو ژوند په کتاب شوی دی. معمولا تاریخونه د عادي خلکو ژوند نه غږېږي. زموږ تاریخونه هم همداسې دي، د عادي خلکو ژوند نه کتاب کېږي. معمولا د قهرمانانو په اتلولۍ باندې غږېږي، او عادي خلک چې د جنګ اصلي قربانیان دي، ښځې او ماشومان، د عادي خلکو ژوند نه غږېږي. او خلک اړ دي چې خپل ژوندونه په خپل اساس کړي. او خاطرات لیکل ډېره ښه لاره ده. په نظر
که څوک خاطرې لیکي، ستاسو له نظره په کومه برخه باندې باید یو افغان انجلی یا یو افغان ځوان یا یو افغان لیکوال یا لیکواله تمرکز وکړي چې خپل خاطرې لیکي؟ یعنی د آن فرانک له خاطرو څه زده کولای شي؟
د آن فرانک خاطرې په خپل ما بس دی لکه یو سټراکچر، خپل احساسات، خپل هیلې، او د خپل نظر د جګړې په اړه پکې شریک شوی دی.
که چیرته تاسو د افغانستان د جګړې خاطرې لیکي، له آن فرانک له خاطرو به څه شی راخلي؟
ما به ډېر فوکس په دې چې د دې خلکو ژوند ثبت کړم. زما د خپل کورنۍ هغه اغېز چې جنګ پرې کړی دی، روحانه او روانه دې څومره متاثر کړی دی.
دا خو واقعا چې مهم اړخ دی، او د آن فرانک د خاطرو په برخه کې چې هم چې کوم تر اوسه پورې کومې لیکنې شوې دي، دا اړخ یې ډېر یاد کړی دی. لیکن د افغانانو په لیکنو کې تر ډېره پورې ممکن ځینې کسان داسې یو استدلال وکړي چې د لیکوال حواس ورک دي، لیکوال ډیر کله حکم کوي. فکر نه کوي چې د آن فرانک په خاطرو کې تر ډیره پورې د خاطرې داسې لیکل شوی دي لکه یو څوک چې د کامري فلم په خلکو باندې راګرځوي.
آن فرانک خپل په خاطرو کې یو رقم بي طرفه ده، حتی په نازیانو بد نه دی ویلي، دی بد نه دی کړی، او فقط هغه څه چې وی هغه لیکل دي قضاوت اسلام نه دی بشوي.
زما مطلب هم دا و، یعنی چیرته کا څوک خپل خاطرې لیکي فکر نه کوي چې هغه د خاطرې پیښه باید لوستون کې دی ته قانې کې چې خپل حکم کې او خپل استنباط لري وکړي چې څروان دي او پیښه څنګه ده، او زموږ په لیکنو کې دغه شی کم نه دی.
ډیر کم ډیر کم. موږ خلک معمولا هغه تخلیقي لیکنه وی او تحقیقي لیکنه هغه د قضاوت کې مخکې د مخ کې نه، او خو د ان فرانک خاطرې دا راځي نه دي، هغه قضاوت لوستون کې تبرې فائدې او کله چې ول او خپل کوي چې کومه
خامه لامه ده کومه سلامته ده اول دي وترن. ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
ګل زمان د سندرو د بابا لقب تر لاسه کړ. د نږدې نیمه پیړۍ مخکې له چمبي سره د سندرو بلل پیل کړل. له یو شمیر سندرغاړو سره مو دا موضوع شریک کړی ده، ځینې خوښتي او ځینې په دې ډول د استاد ګل زمان ستاینې ته په بل سترګه ګوري. له کابله راپور لرو.
تیرو 500 کلونو راهیسه سندری وای موسیقي له چمبي یا دایره وهلو پایل کړه، بیا به په کور کډی کې سندری وای دي چې په دې برخه کې بیا ان دوستاده تر لقب ورسی. نو
ما په دې کې یو کاروکي دی چې په کومه چې ته کار وکړې په کومه موږ ما د وکړې چې زه شوګان نه
ورغوم. خو اوس اوسی یو بل نوې لقب هم ګټلې ده. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت تیرونه استاد ګل زمان ته د پښتو موسیقي د بابا لقب ورکړ. د دغه وزارت ویان صابر مومن.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت دا رسالت لمخي چې د هنر او فرهنګ په برخه کې لري، او د فرهنګي مخکخانو او د هنري مخکخانو درناوی کوي. په دې لړۍ کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت استاد ګل زمان او استاد صفدر توکلی ته د موسیقي په برخه کې، استاد ګل زمان ته د پښتو د موسیقي د بابا، او صفدر توکلی ته د دمبوري د سلطان لقب ورکړ.
استاد ګل زمان د افغانستان د ملي رادیو او تلویزیون په آرشیف کې په سلګونه سندرې لري، او په خبره چې د ډیری مجلس او حجري مجلس رامنځته کوونکي هم دي. استاد ګل زمان ته د پښتو موسیقي د بابا د لقب ورکولو په اړه پښتانه سندرغاړي ویشلی نسلونه لري. ځوان سندرغاړی مبین وسال د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دې اقدام ستاینه کوي.
اطلاعات او فرهنګ ډیر ښه کار وکړو زما په فکر چې ځکه د دې عمر زیات د اوس فلحال د عمر په لحاظ کې وینو د دومره خواري زحمتونه کړي تقریبا ډیر تکلیفونه بدي ګاللې.
سندرغاړی آسیا مهرابی بیا د پښتو موسیقي د پراختیا په برخه کې د استاد ګل زمان هڅې ستایي خوایي. له دې سره ډیره نه د جوړه چې اشخاص ته دی بیلابیل لقبونه ورکړل شي.
زما اصلا د لقبولو ورکول اشخاص ته نه دی خوښ، او علت یې دا دی چې موږ یو لقب بیل کوم دلیل او بیل کوم خاص میته یو کس ته ورکوو. د موسیقي په تاریخ کې د بابا لقب یوازې استاد سرهنګ ته ورکول سوی وو چې هغه هم پر ځای وو، ځکه استاد سرهنګ کلونه کلونه د موسیقي زده کړې د موسیقي د الفبا نه پیل او تر پایه په ډیره سمه طریقه او د راګونو د زده کولو په واسطه باندې چې یعنی پر هغه باندې برلاسی وو هغه د زده کړې پای ته رسولی. د غزل نه رانیولې بیا تر قوالی پورې هر رنګ سندرې بللې وې، او په هند کې دته د استادۍ لقب ورکول سوی وو. او بل استاد اول میر او استاد محوش و چې دوی دواړو ته د استادانو افتخاري لقبونه ورکول سي، و دا په دې خاطر چې دوی په ډول ډول راګونو کې ډول ډول سندري ویلې. که څه هم دوی اماتوران و خو دوی دومره پر موسیقي برلاسي و چې دوی ته د استادانو لقب ورکړي. پاته سو استاد ګل زمان هغه یو ښه سندرغاړي دی، او د څو لسیزو را په دې خوا سندري بلي. واقعاً په موسیقي په تاریخ کې د یو څه اوږد عمر تیر کړی دی، او ته چیرې موږ په پښتو موسیقي کې د بابا لقب یو چاته ورکو هغه باید استاد اول میری.
لگ ادری گا چی ادی کم دا تور اس کر بو سیل لگ ادری گا چی ادی کم دا تور اس کر بو سیل ستاستر بو ستاستر بو کی دخ پلوستر بو تور با او بورم ستاستر بو کی دخ پلوستر بو تور با او بورم اوت چپ کی اسے آگا پور با او بورم بانا بانا میں سیل دبولو دے سنور با او بورم
دا نیمو آزادی روی مجله خبرونه هم تم روا زحمت شبر تر بلی ونی او بلی مجله لتاسو ایجا.